ستړې مشي ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټي وی ساته خبری خبرونه کې تاسو هر کلی وایو زم محوش چلی
او زم بختور شاه
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2019 د نومبر 18 نیټه دا وښوې په پښتونخوا کې لښ پیلس په کابل کې دینه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمې 12 بجې دی یو شمېر رپورټونو سره تاسو وړاندې راغلیو او ولغو کې د مهمو خبرونو سټکو تا
د پاکستان سپریم کورټ د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری مودا تر شپږو میاشتو غزولې چې وایي حکومت به د فوز د مشر د ټاکلو او د نوکری د مودې د غزولو په اړه قانون جوړوي او تر هغه به جنرال باجوا د فوز مشري کوي
او په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلې چې د پال د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزولو لپاره بدلونونه کړي او د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف د قضیه د فیصلې او درول لپاره یې عدالت ته خواس کړي
اخوا د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغان حکومت اوس هم د طالبانو سره د سولې د خبرو د شروع کولو لپاره په جنگ باندې ټینګار کوي د افغان د صدر سلاکار وحید عمر ویلي حکومت یې درې طالب مشران د انساني خواخوږي په اساس خوشی کړي او اوس د طالبان هم سولې ته عملی تیاری وخایي
قدر منو کتونکو او اوریدونکو دا آیوش می نو رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغا کتی او اوریدئ شئ موږ سره اوسئ
من اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د سورزونه په پاکستان کې د فوز د مشر جنرال قمر باجوا د نوکری د مودې د غزولو په اړه باندې تاود باسونه خوارو په میډیا کې او په سوشل میډیا باندې او هر څه کړه پاکستان وزیر اعظم عمران خان سومیاشتې وړاندې دغه د نوکری د مودې د غزولو امر ورکړیو خو د پاکستان سپریم کورټ کې د دغه په ضد باندې خواست جمع شوی او سپریم کورټ پاغه باندې خپل فیصله ورول چې تر شپږو میاشتو پورې به د پاکستان د فوز مشري کوي او دغه ورستو به په قانون کې د اکستنشن یا د مودې د غزولو په اړه باندې قانون سازي کیږي تفصیل د ډیورډیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه راکوي
سپریم کورٹ د پوځ سرلخر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکری موده کې د شپږو میاشتو مشروط غزولو فیصله کړې ده د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې یو درې کسي بینچ نن په خپل مختصره فیصله کې ویلي دي چې د جنرال باجوا موجوده تقرری به د شپږو میاشتو لپاره وي او د دې د غزولو اطلاق به د 28 نومبر 2019 نوي جنرال قمر جاوید باجوا د دې میاشتې یو کم درشبي نیټه باندې وظیفه لونکي او وزیر اعظم عمران خان د ریټایرمنټ نه درې میاشتې وړاندې د د نوکری دریو کالو ته وغځوله د کوم پرځت چې عدالت کې یو خاص جمع کړی شوی و په مختصره فیصله کې ویل شوی دی چې دا ان شک 233 آرمی ایکټ 1952 او آرمی ریګولیشنز رولز 1998 کې چرته هم د نوکری موده غځولو یا دوباره په نوکری لګولو ذکر نه دی شوی البته عدالت دې معاملې کې د زغم نه کار واغستو او دا معاملات د قانون د لاندې پکار دي عدالت ویلی دی چې وفاقي حکومت ورته یقین ورکړی دی چې په دې معاملې په قانون سازي کوي او عدالت په شپږ میاشتې وروسته په دې اړه شوي قانون سازۍ ته کتنه کوي په فیصله کې ویل شوي دي چې د دستاویزاتو تر مخه د پوست کنټرول وفاقي حکومت سره وي او موږ ته دا معامله مخې ته راغله چې آیا د پوست سرلخکر د نوکرۍ موده غزول کېدای شي او کنه او دا چې د پوست سرلخکر دوباره تعیناتي په حواله سره قانون خاموش دی او موږ دا معامله پارلیمان ته پرېږدو د عدالت فیصلې په اړه د قانون یو پخوانی وزیر بیرستر شاهد جمیل وایي
اگر یہ آئین کے اندر ترمیم لائیں گے تو ان کو دو تہائی میجورٹی چاہیے ان کے آپس میں تناؤ بھی ہے سیاسی پارٹیز کا
پاین کې بدلون د پاره دو تهای یا ټو ترډ اکثریت پکار وی خو د بده مرغه د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ دا وخت تناول لیدل کیږي او په پارلیمان کې حالت ډیر نازک دی او دا پته نه لګی چې دیش په ګمیاشتو کې به حکومت څنګه دا معاملې سرته ورسوي موجوده چې کوم حالات په حکومتي کچه لیدل کیږي دا د پریشانۍ وړ دی یو بل پخوانی وزیر ډاکټر خالد ران جوای
جو فیصلہ ہے سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد جو ہمارے ملک میں ایڈ ہاک قسم کی سزا ہے وہ
چې دا یو ډیره برابر فیصله ده. عدالت حکومت ته شپږ میاشتې وخت ورکړو. د دې فیصلې نه وروسته به هیواد کې به د اډهاکیزم یا وقتی فیصلو فرق ختم شي، او دا چې کوم په بیلابیل حکومتي چوکو باندې د نوکریانو موده غځول کیږي دا به ختم شي، چې له وجې به یو ښه رجحان جوړ شي. د دې نه وړاندې د اورونې په مهال مشر قاضي په خپل ریمارکس کې اټارنی جنرل ته وویل چې د پوځ سر لخکر کار د ملک دفاع وي، او هغه تاسو سره په ګډه ډرافټینګ او سمریانی نشي تیارولی، دا د وخت زیاده. د اوی چې تیر ورځ داسې د ټوکو خبرونه راتلل چې د نوکرۍ موده غځولو په اړه مشاورتي غونډه کې آرمی چیف هم موجود وو. د سپریم کورټ نوی فیصلې په عکس العمل کې وزیر اعظم عمران خان په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې هیواد کې د عدم اطمینان خواهش لرونکو ته نن سخته مایوسي وشوه، او د دوی د خواهشاتو برعکس د ادارو ټکراو ونه شو. د اوی چې زمونږ بیرونی دشمن او اندرونی مافیا هم سخته مایوسه شوه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ بنی غدوام لري. اسلام آباد نه الیاس خان رپورټ تاسو ورده. تفصیلی حال موردو هم په دې اړه په دې فیصله باندې د یو قانون پوه نظر مونږ غستیو د پیښور های کورټ اډوکیټ اسحاق قاضی سیب سوشي بیوړندې ڈیوا سره خبرو کې چې دینو په دې فیصله قانوني نظر ور کړی، د دې په قانوني اهمیت خبرې کړي، او د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې پارلیمان په دې لړ کې څه کردار ادا کولی شي. په دې باندې د امریکا د دوی تاسو ته وړاندې کوو.
یې خو دې ظاهر خبره ده چې سپریم کورټ ججمنت دی، نو دې اخی قانوني اهمیت خدا دې چې دا په پوره ادارو باندې اوس لاګو ده، لازم دی چې هغه باندې عمل درآمد شي. دی فیصلہ کی تکم دے مقیدہ خبر افو ثابت اسوا چی ترو سو پوری چی سم را ایکسٹینشن شوی دی دا ایبی سا قانونی حیثیت نو او دا دے قانون نپارا تر دا طول کارنو شوی دی او اس سپریم کورٹ دارے کچھے رے پارلیمنٹ یا حکومت دا خواہش لری نو دے پارا پکار دا چی با قیدہ قانون سا جوشی او دی دی مطلب دا جو چشپر میں سو پوری موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا ٹائم میر کلیشو او اغیر دپارہ چکم دے کہ اغیر دپس تا دے کنٹینیو گئی ناغیر دپارہ وہ باقی دا پارلیمنٹ چکم دے دے دپارہ وہ قانون سازی گئی دا صرف اس دو حکومت دے مداری پاکے نشو بلکہ دے پورا پارلیمنٹ دے مداری شو نو دا دے فیلال دے دے دا قانونی ہے چکم
ساکاری سے تاسو سوینے چی پارلیمان چی دے اغا پا دے لڑکی سکولی شی سکردار تر سر کولی شی
ٹول کردار اس کے پارلیمنٹ پاتے تھے اگے کی بڑی حکومت کردار خام خالی سے کہتے ہیں ہر لیجسلیشن چکن کی لی نہ دہی بنیاد اور دہی چکن دہی والا گورنمنٹ کی گورنمنٹ چلے فی الحال پارلیمنٹ کے پذی پوزیشن کے لیے چاہ رہی ہو عام قانون ہم چکن نے ای پاس کی اور دا ہو شاید چکن نے پذی کے پورا شاید کانسٹیٹیوشن امنڈمنٹ پذی کے پکار دے حکومت مشکلات دو چار کی اس خبر ابھی کی بنیادی طور باندھا پارلیمنٹ کڈیر کمزور ہے پارلیمنٹ پاتش ہے ہمیشہ چکن نے سادہ پورے چکن نے اگئی جو اسٹیبلشمنٹ قسم چکم خواہشات دی اگئی ریزسٹنس آئی کرے دے لکھتا سو پیا چی نو دگا رگی ریزسٹنس یا الگ تم حالانکہ آگا پارلیمنٹ اس کا مغرب پخل اللہ سے اٹھڑا نگا رنگی جسنگ مشرف ہم پہلے پہ وقت کی تک ہم نے ایتم نگا رنگی تک بات سیزو ندا سیزو چاہیے گوشتو کہ آگا پارلیمنٹ نو بھی خودی لے دین دے پاس سیزاتول ارتشوی اور بل دی کی اس یو خاص مسئلہ دے پارلیمنٹ دے پارا دا کیا آیا یو خاص تدی دے پارا دا قانون سازی دی او کی حکومت کی دا ډېر یو اخلاقی مسله ده ځکه چې یو امریکن سیکرټری اف سٹیټ او هغه دا خبره کړې ده چې قانون بل شي نه دی هغه چې کوم دی په انګلیسي کې ریفلیکشن اف دی مورل سټانډرډ اف سوسایټی نو دا به اوس چاہے پارلیمنٹ دا خواہش لری یا پورا پاکستان عوام دا خواہش لری چاہے موجودہ چیف سیکرٹری نے دعوے کنٹینیو کی ایز اے چیف آف دی آرمی سٹاف تو خبر ہوم لگا تھا کہ پارلیمنٹ دا فیصلہ ہو کی آگے صورت کی سیکرم نے
جواب کو مرا کچھ حکومت تو اپوزیشن ترمن رکھو اختلافات ہم ڈیر دی نو کہا پدیل کے قانون سازی وہ نہ شوا نو حکومت آرڈیننس راوستی شی
حکومت قانون سازی کی خبر خیال تھا
موبائل فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈی وا پہ انٹرنیٹ ہم کتلے او اوری دلے شئی پتہ یہ دا وی او اے ڈی وا نیوز ڈاٹ کام ہیریے نکڑے.
کتن کو دا دا وائس آف امریکا دیوا یو ساتا خبری خبرونه دا دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا زمنگا خبری خبرونه نیغ پا نیغا روانه دا تاسو بوزو اسلام آباد تا حکومت تا دا دا اکسٹنشن پا اڑا بانده دا دا عدالتی فیصلے پا اڑا بانده سغ برگون لری ترو سا پوری سویلی دی دا دیوا ریڈیو خبریال پیر ولی شاہ سیب را سر ٹیلی فون دلار مر کرده پیر سیب پخیر پھر سے اب حکومت دا فیصلے تسخ برگون خود لے تا اس پوری حکومت سوائی
بالکل بختور شاہ صاحب دا حکومت چکم قانونی ٹیم دے پاگے کے چکم قانون پخوانے وزیر دے فاروق نسیم او اٹارنی جنرل چھ دے او ورسرا دے اطلاعات مرکزی وزیر او ورسرا وزیر اعظم بلی او سلاکار شہزاد اکبر دی اس ماسخوتن نن خبری کانفرنس تا وینا کرد اسلام آباد کی دغه فیصلے تا پاکس العمل کی یو خو بختور شاہ صاحب دی دا خبر کرد چھے دی دا تاثر رد کرد چھے گنی عدالتی فیصلے تر مخا جنرل قمر جاوید باجوا دا ملازمت میاد صرف شپگ میشتے غزول شوی دی دی خدا تاثر رد کرد دی دا ویلی دی چھے دا اس قسم خبر نشتے داغه د ملازمت میاد چکم دی دې لپاره به قانون سازی کیږي د سپریم کورټ د هدایتو پر اړه کې او پاغه کې به بیا هغه موده د رکیږي چې څونه موده لپاره دی نو بیا به داغه موده په تلګي خود شپږو میاشتو د تاثیر دوی رد کړی دی چې عدالت صرف د شپږو میاشتو لپاره داغه ملازمت غزول دی. دې سره چې کومه بل خبره هغه کړی دا هغه ادا کړی دی چې خپل صفایان زیاتره خپل سپیناوی ورکړی دی دا دو درې وزو شو چې سخت نیوکه کې دی په حکومت باندې چې ګنی دوی نه ډیر زیات غلطیانه کیږي خاص کار په دا نوټیفیکیشن یا حکومتي امر کې. نو هغه دا ویلو دا غی دریز دا او چې کوتاسو دا تیر جنرل پرویز اشفاق پرویز کیانی د ایکسټنشن یا دا غد ملازمت د میاد غزول او علي سره کوم نوټیفیکیشن او زمونږ لومبي نوټیفیکیشن د یو بل سره کېګ دی او غوښ چې مونږ د عدالت ته وړاندې کړو نو پاره کې هیڅ فرق نشته دی کو چون کې غی دا و چې دا ځلې د قانون چې د آرمی اکټ په نوم باندې یادېږي او د آرمی سره تړلې قانون دی دا د پاکستان جوړېدو نه مخکې د انګريز د دور قانون دی. نو دې ځل چې کوم کې عدالت په لومبي ځل دا معاملہ راپورته کړه چې په دې کې د میاد غزول او والي سره خبرې نشته مخکې چرته عدالت دا خبره راپورته کړې نه به بل حکومت په دوران نو ځکه دا خبره مخکې ته نه راغله نو دې خپل سپیناوي کې دا ویل چې دا په لومبي ځل باندې عدالت راپورته کړې دي او دې دا ویل چې دی و پشپګو میشت کې دننه د پارلیمان نه په دې لړ کې قانون سازیم کوي او چې څنګه سپریم کورټ ویلي دي هغه شانتي بکوي. خو مهمه خبره دې دا داوه وکړه چې ګنې دا ویل غلط دی چې دا غو ایکستنشن یا ملازمت بیا غزول صرف د شپږو میاشتو لپاره دی او بل دا پخلی هم وکړو چې نن د شپې دا کم نه ملازمت او د فوج سرلخکری کمیت ختمېدو نو هغه به اوس نه ختمیږي سبا د سحر نه به هغه د یو نوي ټینور سره او د یو نوي ذمہوارو سره د خپل زړی ذمہوارې چې دي نو دا به دا هغه دوامدار ساتي جرنل. جی جی بالکل بالکل
ډیره مهرباني استاسو پیر ولا شاه صاحب چې اسلام آباد نه مو د حکومت دریس په دغه فیصله راکړه. تاسو ډیره مننه.
مننه.
امریکا دیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت هغه فیصله غندلی چې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزبلو لپاره بدلونونه کړی دي او د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف د فیصله د قضیه د فیصله او درول لپاره عدالت ته خواست کړی. پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف حکومت د یادې پریکړې په ضد نن په ټول ملک کې عدالتونو کې د حاضرېدو کارمندیز هم کړي. په دې اړه باندې نور حال د حمید الله یو ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت او د افاقي کابینې هغه پریکړه غندلې چې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودي غزولو د پاره بدلونونه کړي او د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف د قضیه د فیصلې او درولو د پاره عدالت ته خواست کړي دي. پاکستان بار کونسل د تحریک انصاف د حکومت د یادو پریکړو پر ضد نن د زیارت پورس پټول ملک کې په عدالتونو کې د نه حاضرې دو کاربندۍ سم کړي وو او د سپریم کورټ نه علاوه په سلورو های کورټونو او ماتختو عدالتونو کې وکیلان خپل کار ته د احتجاج په توګه نه دي حاضر شوي. د پیښور های کورټ یو وکیل شاب خټک وای
د آرمی چیف د توسی پاور زه هم ځان سره واخستو یا پیدا کړو نو اوس د اړتال د دغه خلاف ته چې حکومتي چارواکو او عمران خان او دغه منسترانو په یو غلطه طریقه باندې هغه لګیا دي په آرمی رولز کې او په دې شیزونو کې امندمنټس کوي او په جایز ناجایز طریقې سره خپل مقصد پوره کول غواړي د قانون خلاف نو ځکه نن دا هړتال ده. په دې کې هغه د جنرال مشرف والا خبره هم شامل ده چې جنرال مشرف چې ده هغه دغه خلاف کم د های ټریزن کیس چې وو آرټیکل 6 لاندې هغه ٹریبیونل کار کولو لګیاو الته هم کتا سو ګورای نو عمران خان او داغه ملګرو یو درخواست ورکړو الانکه دې کې اس کې دا مدیان دی دا خو حکومت ته
پاکستان بار کونسل ویلی تحریک انصاف د حکومت دا پریکړه غندي چې د فوز د مشر قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودي غزولو کوم نامه کې ورته سترې محکمې غلطي ور پګوته کړي او لهغه وروسته په اړوند قوانینو کې بدلون کړي دي. په پاکستان کې وکیلان کاربندیز د عدالتونو څخه بایکاټ په داسې حال کې کوي چې د فوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودي غزولو پر ضد خواست باندې نن په دریم ورځ په ستره محکمه کې اورېدنه روانه وه. وکیلانو د تحریک انصاف د حکومت د دې پریکړو پر ضد هغه وخت کاربندیز اعلان کړی او د تورې ورځې منځولې ویلي کله چې حکومت د اګست په میاشت کې د قمر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکرې د مودي د نورو دریو کال لپاره د غزولو پریکړه کړې وه. د پیښور های کورټ یو بل وکیل طارق افغان وایي
وفاقي کابینې د دغه غیر آئینی اقدام خلاف دا اړتال روان دي په ټول ملک کې په ډسټرکټ کورټس کې په های کورټونو کې په ټولو کې په کامیابۍ سره روان دي او یو وکیل هم په عدالت کې مقدمه ته نه پیش کیږي. بار کونسل د رولز مطابق چې کله اړتال نو وکیل نشي پیش کېدای نو دغه د وجه نه ټول کاروایان چې دغه موتل دي او جسمره مقدمه وي دغه تاریخونه بدلیږي نو په راتلونکي وخت کې به دغه مقدمه اوریدل کیږي.
بار کونسل د حکومت د پریکړه هم رد کړي او غندلې چې د بخوانی فوزي امیر پر ضد دغه دارې د قضیه د فیصلې او درولو د پاره اسلام آباد های کورټ ته خواست کړو چې دغه فیصله دی د اورولو صحه او دروي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. مطبوعات په پاکستان کې د فوزی حکومتونو په اړه باندې او په پاکستان کې جمهوریت ته په سنظر ګوري، نن په دې موضوع باندې په اخبارونو کې سره غلی دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د فوج د سرلخکر د عہدی د میاد اوګدولو په سر راپورته لانجه کې د پاکستان سپریم کورټ د فوج د سرلخکر د عہدی میاد تر شپږو میاشتو پورې غزولې دی او حکم یې کړی دی چې په دې شپږو میاشتو کې د سرلخکر په عہده د تقرری یا په دې کې د میاد اوګدولو د ټولو معاملو په باب لدی د ملک پارلیمان ضروري قانون سازي وکړي. د فوج د سرلخکر د ملازمت په میاد پر راپورته تنازع او په دې تنازع کې د پاکستان د سپریم کورټ د کردار په حق لا د هندوستان په مشهور آنلاین خریدونکو اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د نامتو زنانه لیکوالې عائشہ صدیقہ یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. جنرل باجوا به اوس یا خو په فوج کې په زور د اختیاراتو قبضه کوونکو یو جاګر جرنیل ګڼلې شي او یا به د یو کمزوري اخلاقی اختیار د مشر په حیثیت کې شپې ورځې تیری. عائشہ صدیقہ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان کمزوري او تشپنو مدلی یو ځل بیا د اولسی حکومت او د فوج ترمنځ د اختیاراتو په تقسیم د سر دوباره خبرو اترو کولو دروازې خلاصې کړې دي. مضمون زیاتی ښکاری داسې چې د عمران خان د حکومت د لاسه پاکستان کې دا وخت داسې ارزی اړې ګړې راپورته شوی دی چې اغا د فوج د سرلخکر د جنرال باجوا د پاره یو مستقل سرخوږی هم جوړې دی شي، ځکه چې تر سو پورې د پاکستان سپریم کورټ په صفا ټکو کې د جنرال باجوا په حق کې فیصله نیوي کړي یا حکومت ته د دې ټول ګن صفا کولو موقع نیوي ورکړي، جنرال باجوا به یو بې عهده جرنیل وي. عائشہ صدیقہ خپل مضمون کې لیکي چې د قانوني قاعدو او ضابطو تر مخه به جنرال باجوا نن یعنی د زیارت په ورځ د جرنیلای وردی وستا، خو د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه به د اوس د راتلونکو نورو شپږو میاشتو لپاره د فوج مشري کوي. عائشہ صدیقہ پاکستان کې د فوجي سرلخکرانو خصوصا د پاکستان آرمی د سرلخکر د ملازمت د میاد اوګدولو د آئینی تاریخي پس منظر بیانولو په موقع په خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان آئین جوړونکو د داسې حالاتو تصور نه و کړی په کومو کې چې به د فوجي سرلخکر د ملازمت میاد اوګدول هم وي. په دې لړ کې عائشہ صدیقہ د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د حکومت د دفاعي افواجو د سر دوباره تنظیم په نوم د کړي اقدام ذکر کړی دی چې مقصد یې د پاکستان د زمینی فوج د ستر کمانډر په اختیاراتو قدغن لګولو. د ذوالفقار علی بھٹو د حکومت لخوا فوجي اډانه کې د کړو تبدیلو له سببه نه یوازې په کال 1908 کې د فوجي انقلاب مخه نیولې شوې وه، بلکې د دې مقصد دا هم و چې د کال 1903 لور او یایم نوران دی د فوج طاقتور کمانډر ان چیف د ایئر فورس او د نیوی د سرلخکرانو ستی ته راوستي شي. هم د دې سوچ تر مخه د پاکستان د دریو واړو فوجونو سرلخکرانو اوهدیلا د چیف اف سټاف نمونه ورکړی شول او دا شان د پاکستان د دفاعي افواجو درې واړه سرلخکران د چیف اف سټاف نمونه سره د دفاع د وزارت په ذریعه پارلیمان ته جواب دی کړی شول. دې سره دا خبره تر ډیره حد یقیني ګڼلې شوې وه چې د فوج هر سرلخکر به د دریو کالو د خپل میاد په پوره کولو ریټایر کیږي. ذوالفقار علي بھٹو دا اقدامات د جنرال ایوب د حرکت تونونه د عبرت حاصلولو پس کړی وو، چا چې خپل میاد په خپل دوه ځله اوګت کړی وو او په داسې کولوي د پاکستان سیاسي نظام دانه وانه کړی وو. د ذوالفقار علي بھٹو حکومت په دې لړ کې د کړو اقداماتو تر مخې د میاد اوګدولو یا د سر دوباره تقرری تصور بیخي ختم کړی وو. خو دلته د بدقسمتۍ او د افسوس خبره دا ده چې هم د پیپلز پارټۍ حکومت د کال 2010 په جولای کې د جنرال کیانی میاد وغزولو په دې لالچ کې چې د پیپلز پارټۍ حکومتي واکداران به د فوج د طرفه لږه د تصلح سا واخلي. عائشہ صدیقہ د پرنٹ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د پیپلز پارټۍ د حکومت لخوا د جنرال کیانی د میاد غزولو د فیصلې خو د فوج نورو جرنیلانو څخه بد ونه منل، خو په ګرد فوج کې نورو فوجیانو به جنرال یعنی تبیا په درون نظر نه قتل.
قدرمن و پتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتا خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ دوام لری دا پاکستان یو خصوصی عدالت دا پوز پخوانی مشر او دا حیوات پخوانی صدر پرویز مشرف تا امر کرے چې د هغه خلاف د غداری په مقدمه کې دی هغه د دسمبر 15 مه نیټه پورې عدالت خپل بیان ورکړي. تفصیلی حال په د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله راوی پیرا کوي.
خصوصی عدالت ته پخوانی صدر او فوج ته سرلشکر جنرال پرویز مشرف په ضد سنگین غداری د مقدمه په محل ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د پریکړې پابند نه دی. خدای هم ویلي چې پرویز مشرف ته د دسمبر تر 15 نیټې پورې خپل بیان ریکارډولو حکم ورکوي او د دې وروسته به د هرې ورځې په بنیاد هغه اورېدنه کوي. د اسلام آباد خصوصی عدالت ته پخوانی صدر پرویز مشرف په ضد سنگین غداری د مقدمه اورېدنه د جسټیس وقار سیټ په مشرۍ کې درې بینچ وکړه. خصوصی عدالت ته پرویز مشرف په ضد سنگین غداری د مقدمه پریکړه د نومبر په 19 نیټه محفوظ کړې و چې د نومبر په 28 نیټه اورونکې و. خو تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ د پریکړې اورولو په اړه د حکومت خواست منظور کړی و او خصوصی عدالت یې د پخوانی صدر په ضد د پریکړې کولو څخه ګرځولې و. د خصوصی عدالت جسټیس وقار احمد سیټ ویل چې د اسلام آباد های کورټ پر پریکړه تبصرہ نہ کوي. عدالت ته مقدمه اوریدنه د 15 دسمبر پورې وځنډول او ویل چې د دسمبر تر 15 منیټې پورې به پرویز مشرف ته خپل بیان ریکارډول وی. د دې وروسته به د هرې ورځې په بنیاد مقدمه اورول کیږي. په دې محل جسټیس شاهد کریم خپل پریمارکس کې وویل چې یوازې د سپریم کورټ حکم منلو پابندي. بل پلوته په 28 نومبر د پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری مقدمه کې د خصوصي عدالت لاړه پریکړه محفوظ کولو پر ګام په لاهور های کورٹ کے ہم چیلنج کرے سوئی و. لاہور های کورٹ ویل چی اسلام آباد های کورٹ لا اڑخا ریلیف ورکڑے سوئی دی. اس دغه مقدمه په لاہور های کورٹ کی چرنگا اورول کی دی. سیم رستا د پرویز مشرف وکیل د مطبوعات سره خبرو کی ویل چی ریلیف حکومت ورکڑے سوئی دی او دوی اعتراض خصوصی عدالت پر جوړشت لري.
فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ اور وزیر اعظم.
وفاقی حکومت کابینہ وکی د وزیر اعظم لاڑخه دایر کړی سوی دی. هم دغه سبب دی چې نه وزارت چلی دی سی او نه استخازه چلی دی سی. بلاڑخته د قانون په هانو وینا دی چې پرویز مشرف مقدمه کې نه دی وړاندې سوی. خو هر څو قسمه پریکړه چې راځي هغه به د تاریخ برخه جوړیږي. په کار دی چې شفاف مقدمه و چلول سی. قانون په بابر ستار وای
یہاں پہ مارشل لا لگتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعه ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو انڈائٹ کیا گیا, اس کا مقدمہ چلایا گیا.
دلتا مارشل لا لگے دلی په لومړی ځل یو عامر پازید مقدمه چلول سویدم چې سزا یې پانسی یا عمر بند کې دی. سیم د غشان مقدمو کې توندې پکار د ونسی او شفافیت خیال وساتل سیم ولې چې دغه پریکړه د تاریخ برخي جوړې دی. سیم په خوانی صدر او د فوج سرلشکر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف کال 2000 د نومبر د میاشتې په 3 منیټه په هیواد کې ایمرجنسی لګولې او آئینه معطل کړې و. مسلم لیگ نواز ډلی وخت تر لاسه کول ورسته کال 2014 کې د دې پازید مقدمه چلولو د پاره خصوصی عدالت کی خواست کړی وو او پرویز مشرف په ضد د آئین په ضد ګامونه پورته کولو تور لګولې او د آئین د آرټیکل شپږم لاندې سنگین غداری مقدمه ترچ کړی وو. خصوصی عدالت پرویز مشرف عدالت ته د نه وړاندې کېدو او بیان نه ریکارډولو له سبب اشتهاري ګرځولې دي. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. هر څوک پاکستان او چین وایي چې د سی پیک د 4 ډالرو منصوبه د دغه سیمې د خوشحالۍ لپاره یو گیم چینجر یا د بدلون راوستلو یو لوی منصوبه ده. خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې د دغه منصوبې د ګټې په ځای باندې به د دغه سیمې لپاره په خصوصي توګه د پاکستان لپاره د دې اقتصادي تاوانونه زیات وي. په دې موضوع باندې د ډیوا ریډیو همکار رحمان بنیری واشنگتن ټو خیبر خبرونه کې د سیړونکو سره خبرې کړې دي.
ستړي مشه, دا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سي نه زه رحمان بنیری یم. د نړیوالو ادارو چارواکي او امریکایان فکر کوي چې د سی پیک پسر د چین اخستی پورونه با اقتصادی جال کې کھیل پاکستان تر مرې مرې ډوب کړي. خو پاکستانی حکومتي او پوځي مشرانو تل دغه فکرمندوی ته د شک په سترګه کتلې دي. اسلام آباد مشران وای د چین پاکستان اقتصادي لارا یا سی پیک د هیواد د اقتصاد لپاره په بره د تللو یو پوړی ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په کور دننه هم د دې منصوبې په سر پورته شوي سوالونه سکوټ رد کړي دي، خو د دغه سوالونو لړۍ کله هم په ځای نه ده ولاړه. د سی پیک په روڼوالي تازه سوالونه د مذهبي سیاسي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پورته کړي دي. هغه وایي د سی پیک اتارټي په نوم جوړه شوې نوې اداره نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون خلاف ورزي ده، بلکې د پارلماني پریکړو سرغړونه هم ده. تیرونی د امریکای د سویلي ایشیا د پراد امریکا ځانګړي استاذي الیس ویلز پاکستان ته خبرداري ورکړه وو چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې سی پیک جوړېدو پر سر به پاکستان ته اوږدې مودې زیان ومومي. د الیس ویلز د بیان سم د ټکو وروسته د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د سی پیک په منصوبه د امریکای اندېښنې رد کړې وې. هغه ویلي وو سی پیک د پاکستان د اقتصادي ترقۍ یو منصوبه ده. اغلی قریشی ویل د سی پیک په حق لا د جنوب ایشیا د پاره د امریکای د ځانګړي استاذي الیس ویلز لدری سره اتفاق نه لري. د قریشی په خیال دوی نه غنی چې د سی پیک قرضې به د پاکستان د قرضو پیټه لا نور سي واقعي. د الیس ویلز بیان ته په پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ هم تود برګون خودلې دي. هغه ویلی وو چې میرمن ویلز کرا علم نه لري او د سی پیک په اړه د هغې خبرې پروپاګاندا ده. لمخه د دې چې په دې موضوع سړنه وشي، اول ګورو چې د الیس ویلز د خبرو مهم ټکي څه وو. چې د پاکستان او چین مشرانو ورته سخت ځوابونه ورکړه. په واشنگټن کې د ډیوه خبريال نصیر احمد کاکړ هغه د سوري ته ورغلی وو چېرته چې الیس ویلز د سی پیک په اړه خبرې کولې. کاکړ صاحب، الیس ویلز د سی پیک په اړه په اصل کې ویلي څه وو؟
ډیره مننه. میرمن الیس ویلز دلته په واشنگټن کې د تیری پنځشنبې پر ورځ د وډرو ویلسن سنټر کې چې کومې غونډې ته وینا کړې وه، په هغه کې د زوري وګڼل چې پاکستانیان باید دی چې دغه پروژې په اړه بحثونه وکړي، پښتنې را پورته کی په دې خاطر چې د دې اقتصادي ګټه شایي چې و پاکستانیانو ته نه وي او زیاته ګټه چې د هغه به وچین ته وي. میرمن ویلز ویل دا واضح ده یا باید واضح کړل سي چې سی پیک د مرستې پروژه نه ده.
دا زیاتره یا خو قرضې دي یا بیا یو ډول فاینانسینګ ده او بیل سریایت ده. د چین کمپنیانی د دغه منسوبې زیاتره سامان، آلات او مزدوران او انجینران د چین نه هلته بوزي چې پاکستانی خلکو ته هیڅ ګټه هم نشته.
میرمن ویلز وویل چې سی پیک به په پاکستان باندې اقتصادي بار زیات کړي او په ځانګړې توګه چې راتلونکو څلورو شپږو کلونو کې دغه پروژې د پور ډیر پیسې به وچین ته ورکوي. د دې په وینا کې چیرې دا پور و هم ځنډول سي نو د پاکستان په اقتصاد به ځوړند وي چې د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا به ولړزوي. میرمن ویلز د سی پیک په پروژه کې د ترانسپیرنسی یا شفافیت په اړه هم اندېښنې څرګند کړې او ویل
دغه منصوبه کې شفافیت نشته چې لامل به د منصوبې لګښت زیات شي او کرپشن به تیز کړي. هغې په دې اړه د پاکستان د سینیټ د یوې کمیټې د تیر کال د غونډې حواله ورکړه چې د سکر ملتان لوی لارې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پټه چینایي کمپنیانو ته دغه ټیکا ورکول شو.
د سفیر الیس ویلز زیاتره وینا پاکستان خبردار کول و چې د پروژې څخه به اوږدمهاله اقتصادي تاوان ومومي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژه د شپېته ارب ډالرو په لګښت شروع شوی چې د بلوچستان په ګوادر کې د ژور اوبو د بندر لګښت نه دی شامل. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به له دې پروژې څخه ځکه ډیره زیاته ګټه نه وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو تناسب هم ډیر توپیر لري. هغه به مثالونه هم ورکړل لکه چینایان به خپل انجینران راولي، خپل مزدوران به راولي، خپل سامان آلات چې څه هم په دې پروژه کې کارول کیږي هغه بل چین څخه راغواړي. هم دغه رنګ دغه پیسې چې بیا بیا د پور په شکل کې بیرته چین ته پاکستان ورکوي، خو د چینایي انجینران او سامان آلاتو په شکل کې بده ځي بیرته وچینتا.
کاکر صاحب، الیس ویلز ولې ضروری ګڼي چې پاکستانیان دي د سی پیک د پورونو پاکلا د راتلونکو ممکنه ستونزو نه خبر کړي؟
ځکه چې ایلس ویلز ویل دا پور دی د شپېته عرب ډالر څخه چې زیات هم په دې پروژې باندې لګښت راځي دغه به بیرته پاکستان ورکوي، او پر اتلونکي درې څلور کلونو کې چې هم دغه پورونو کستونه بیا پاکستان وچینته ورکوي، نو دا به د پاکستان په اقتصاد باندې یو ځوړند توروي او امکان دا دی چې د پاکستان اقتصاد ته ډېر زیات تاوان ورسیږي. خو هغه دا هم خبره وکړه چې امریکا تر دې بهتره یا غوره یو ماډل چې دغه وړاندیز کړی وو، او دا یو ول چې امریکا چې چیرې هم دارنګ غټي پروژې جوړوي نو چاپیریال په نظر کې وي، ځای خلک په نظر کې وي، هغوی ته غټي په نظر کې وي، هغه مملکت ته غټي په نظر کې وي، د دې سره سره د سیمایزو هیوادونو ته هم غټي په نظر کې وي، او دارنګ هر اړخیزه پروژې جوړوي. او دا هم خبره وکړه چې د دې د شفافیت په حق له ځکه هم اندیشنې دي چې په خپل د پاکستان د سینټ کمیټې ویلي وو چې د سکر ملتان لوی لاري ټیکا و چینته ډېر په پټه ورکول سول او څوک ترې خبر هم نسو، نو دا هغه اندیشنې دي چې دیور باندې خبرې وکړي.
کاکر صاحب د لسویلز د بیان وروسته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاول جونز ویلي دي ضروری نه ده چې پاکستان دی د لسویلز د بیان سره اتفاق وکړي. آیا د هغلي جونز بیان د لسویلز د بیان په ضد دی؟
ګومان نه کوم چې شاغلی پال د بیان چور کړی دی د ایلس ویلز د بیان پر ضد ویل پدې چې ایلس ویلز هم دا خبره وکړه چې په پاکستان کې باید بیسونه راپورته شي، او په هر اړخ او هر ډله په دې بیسونو کې برخه واخلي چې دا څومره د پاکستان او پاکستانیانو په ګټه ده. او شاغلی پال هم دغه خبره کړې ده، خو یو ورسره دا خبره اضافه کړې ده چې زوري نه ده چې د امریکا وړاندیزونه د پاکستان ومني، دا څه بانډینګ نه دی، خو البته یو ښه مشوره ده او د خپل خلکو باید فکر وکړي.
مننه
ډیره مننه.
دا وخت را سره ملګری کیږي د پاکستان په سنټ کې د سی پیک کمیټې غړي ستاره ایاز بیبي. ستاره ایاز بیبي، پروګرام کرته بخیر علی وې.
مهرباني، ډیر شکریہ.
سوال دا دی چې پاکستانیان د دې خبرې سره اختلاف ولې لري؟ لکه څنګه ایلس ویلز ویلي دي چې پراتلونکو سو کلونو کې با سی پیک قرضې چې دي پاکستانیان د نور معاشي ستونزو سره یا چیلنجونو سره مخ کړي.
زه خوشی تاسو خبره سره دا پورې د کوم داز چې دا څنګه او ویژه د سپیک کمیټې کې او موږ کافي په دې باندې هغه مخ حکومت کې او باغې کې کار کولو او اوسم هغه سرکار کو، نو څه مشکلات دي؟ څه دا څه خبرې دي چې هغه غلط او چې حکومت کم هغه سی او کو که اوورال ټول وګوري او کدا سم طریقې سره د سپیک امپلیمنټیشن وشي، نو موږ ته پکې ډیره فائدہ ده چې کوم طریقې سره که زموږ دا د زوادر نه واخلي ته ډیرو پورې راشي، بیا د ډیرې پایخه بیا دې خواته ته تاسو وګورئ کدا سم جوړ شي چې څنګه پلان دی، نو په هغه کې موږ ته ډیره زیاته فائدہ ده.
خو دې کې سوال دې کې جی سوال دې کې سوال بمدا کول غواړو دې کې سوال دا کول غواړو چې رایز بیبي چې امریکا فکر کوي چې براتلونکو کې پنځه کالو کې با د دې سی پیک په وجه باندې د پاکستان خلک چې دی د قرضونو د بوج لاندې راشي او چیلنجونه به سیوا شي، ګټه چنته ده پاکستان ته کمه ده. د پاکستان لخوانه په دې باندې جواب وویل شو خارجه وزیر شاه احمد قریشي چې موږ دا ردوو دا څه نه ده. پاکستان دا خبره په خپل د سی پیک په ویب سایټ نه دا ورکړي، د دې وضاحت نه کړي چې دا اګریمنت څنګه شوه دی. تاسو ته په دې اګریمنت باندې یا په دې لوازمو باندې څه شک شته دی که نشته دی؟
زه تاسو دا باندې دا خبره بیا شامل کړم، دا زموږ په کمیټه کې چې کوم د فارن افیرز کمیټې د ځای ممبر یم، په هغه کې هم دا خبره موږ راوښته کړې دا یو خبره جو کوم چې دی وخت کې حکومت د پکار دی چې دا کم پدې باندې کم مونږه یا د بهر والے خلک کم نقطه او چته چې باغ باندې ډیره کلیر خبره او شی هغه خبره دی کلیر نه کوي. ما د امریکای مداخلت مونږه مونږه غواړو چې د امریکا د مداخلت چې زمونږه انټرنل کارونو کې څنګه چې دا هغه د چې سره خپل تعلق خراب نه پاکستان کې دی هغه مداخلت نه کوي. کو په سیټه کې ډېر چې دا سې دي چې کوم وختل موږ دا کو چې هغه دي کولاو شي او موږ دا دې مکمل او خېلې شي چې زموږ باندې سورا کارځرا دي زمونږ عوام د نسورو فائدہ او څومره نقصان دی. هغه د کولاو اوخري او مونږ ته کولاو دي کی چې تر اوسه هغه له مونږ ته کولاو دی نه دی خیره دی. دا چې کارونه کړی دي چې کم کې پاکستان ته نقصان دی. دی حکومت د سی پیک په حواله سره سی پیک اوریجنل یو هغه فائدہ مند ډیر فائدہ مند پاکستان لپاره خو چې کوم رد بدل پکې بیا شوی دی هغه کې زمونږ ته نقصان راغلی دی فائدہ ترلاسه نه ده راغلی. کو د دې مزمت ګونګه هم کو چې د امریکې زمونږ انټرنل کار کې کار نشته دی ورسره ورسره د حکومت دا غوښتنه مونږ هم کو چې دا شی دې کلیئر او کولاو راشي چې پته ولګي عوامو ته او مونږ ته هم پته ولګي چې دا کم نقصان دی دا ولې دی
پاکستان کے دزنی گندنو او تحریکونو مشران ہم فکر کبھی چې د دې منصوبې لوزدامې رنی ندی پدې مشرانو کې یو د پختون اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید علم مسید هم دے ہم دا وخت را سره د اسکا بلر ملګری کیږي. ڈاکٹر صاحب بخیر. ڈاکٹر صاحب تاسو د سی پیک په سختو ناقدینو کې شمارل کیږئ. تیرونی د امریکای د سویلی ایشیا د پاره د امریکا ځانګړي استاد ایل اس ویلز پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې جوړېدو سره به پاکستان تر اوږدې مودې زیانمن عمومي. تاسو د خبرداري ته څنګه ګورئ؟ قوي دی
اول په دې تاسو ډېر مننه جی د ایل اس ویلز د خبرې خو زموږ خلې ما په 2015 کې کړې او پاره کې ورسره دم تړلې وه چې کله په اصلي قدرتي لارې باندې تللې وي نو بیا به توان مدوم رنو. په دې کې ټول نه غټ اړخ دې دام دي چې په دې کې 15 ارب ډالر د دې بجلی په منصوبو باندې ولګولې چې د هغې په لسمه یې سره کم باندې د اوبو بجلی جوړې شو نو د هغې د وجه نه هم قرضه پرې راځي. نو دا قرضه چې کومه ده د دې خوښي نه دې خو تفصیل ښودل نه سمزله پارلیمنت ته وی چې موږ به د دې ویب سټ کې خو ویب سټ یې اوسمه ګوره پکې نشته د دې څومره سود دی په څومره پرایوټ بانکونو دی دا چې کوم اندازې د دې مطابق ال اس ویلز پته نشته د دې څنګه د مخنیت شو چې د نصیحت ورته کوي د خودي رند دي د نصیحتونه د سي او رینه.
ډاکټر سلم صاحب تاسو په تیرو کلونو کې د سی پیک په منصوبه ډیر نیوکه کولې چې یو پکې دا و چې دا منصوبه په پاکستان کې د پنجاب د ګټو لپاره جوړیږي. تاسو دغه شکایتونه تر کومه حدا منل شوې دي؟
زمونږ یو شکایت هم نه منل شوې هغه خو به ټول سیاسي پارټي چې کرنه لاړلې نو د پارلمان نه بهر سیاسي پارټو ته پاتې شو پکې یو فنز ګجر صاحب را سره پاتې شو نور غوښتل پاتې نشو خدای دې وبخي. زمونږ چې سمرم غوښتنه وي پاکی غربی روڈ باندې د نه شینو د سی پیک یوم رانه ریلوی رانه لا موټر وی رانه لا فایبر اپټ کیبل رانه لا تیل او ګیس پایپ لاین رانه لا سنتو رانه لا د بجلی منصوبې رانه لا ټریډ زون رانه لا په دې کې انډستریل پارک رانه لا د پورتونو د پرو په سی پیک کې سم نشته اوسم نشته.
خو ډاکټر سیدالم خو ډاکټر سیدالم مسعود صاحب تاسو چې سرنګه پخوا پریس کانفرنسونه کول احتجاجونه مو کول مذاکری او مناظری مو کولې خلک مو خبردارول پمپلیټ به مو وشلې حق لړې خوځ بنده شوی دنو غنی تاسو توان ختم شو چې شکایت په ځای پاتې ده کنه حکومت د تویل چې د دین قلار شي کنه ویری ده کنه بل څه چلو شو
نجی دی کې یو ردل خبر نه واخره نه چې کم ماته اوسم را یاد شي د دسمبر 2014 کې چې کوم په بیجینګ کې شپږم جیسی میټینګ وو نو په هغه کې پرویز خټک صاحب دو نو دا په اولنې میټینګ وو د جوینټ کوارډینیشن کمیټې چې پاکي وزیر لګان بوتلل نو هغه ته بریفینګ ورکړو پاکي سکندر شرپاو صاحب انایت صاحب سینئر منسٹر سپیکر صاحب اسد کیسر مشتاق احمد صاحب د جمهوریت اسلامي ګوان دي هغه بریفینګ ورشو چې ګوره ریلوې موږ اوس ګټلې شو بجلی منصوبې موږ اوس ګټلې شو او هغه لاړو او هغه الته صرف داسې درخواستونه یوړل لکه زمونږ قبایل چې پولیټیکل ایجنټ تور کوي بیا په هغه باندې زما د پرویز خټک ټیک ټاک په سوشل میډیا په میډیا باندې جګړه شوې وه په د به ویل د سی پیک نامونه حد ایکسپرټ چې کم دی دا غلط وایي کیسه داسې وایي چې د هغه کې هر څه اوبیل د ټول د پنجاب روټ ومنلو هغه روټ باندې ریلوی مو منله هغه موټر وی مو منله چې کوم بده وی چې زمزمکن ورکوما بیا اپوزیشن پارټو مخالفت نکو دغه نه بعد پارلمان نه بهر کو پارټو سره یو کوشش وکړو خو ولسم ملګری ته ونه کړل نور خو پکې کې زموږ کوشش شته نه پکې
ډیره مهرباني ډاکټر سید علم مسجد صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای
ډیره مننه
ډیره مننه تیر کال سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ پاکستان په هغه اته هیوادونو کې شامل کړي وو چې د چین د پورونو د لاسا د مشکلاتو سره مخ کې دي شي بلومبرګ هم په خپل یو رپورٹ کې ویلي وو چې په پاکستان باندې دا وخت د چین نه د ترلاسه کړو شپږ اشاریه اووه بلیون ډالرو سوداګریز پورونه دي چې د ستنولو نیټه یې 2022 ده آی ایم ایف هم پاکستان ته د مالیاتی ستونزې نه د وتلو لپاره د یو کال بیل آؤٹ پروګرام منظوري ورکړي هم په دې موده کې به پاکستان د آی ایم ایف 2.8 اربع ډالر واپس کوي اوس ګورو چې په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې سراغلی دي عالمگیر صاحب په ټولنیزو رسنیو کې د سی پیک د تازه لانجمنو بیانونو په اړه څه بحثونه روان دي
منو صاحب د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبه پر سر وروستي بیانونو وروستو پاکستان او نړۍ کې خطوت بحث روان دي د پیپلز ګوند غړی او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټوئیټر باندې لیکي کله چې د سی پیک په حواله سره صدارتي امر را برسېره شو نو دا واضح هوا چې د دې پروژې مشري به سوک فوزي جرنیل کوي د پاکستان فوز د ډی جی ملټری لینډ سوکې وروستو بل ولسی عہده هم فتح کړی ده او د کارنامې سره اوس د فوز انتظام لاندې ادارې لکه فرنټیر ورکس او ان ایل سی په شان ادارو ته به د غټو ټیکو ورکولو لار هم هواره شي د امریکا سویلی ایشیا لپاره خصوصي استازي ایلس ویلز لخوا د سی پیک وروستي بیان پس چینی او پاکستانی چارواکو ډیر وضاحتي بیانونه جاری کړي ورسپانه بزنس سټانډرډ په خپل یو ټویټ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیان راغسته خغل شاه محمود قریشی وایي د سی پیک منصوبه باندې د امریکا نظر هیڅ اثر نشته د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر سلمان بشیر لیکي د سی پیک پروژو 80% لګښت چینو چتوي او دغه لګښت مفت دی باقی پاتې 40% د قرضو په شکل کې دا چې د چین خارجه وزارت تر مخه د پاکستان لخوا جاری معلومات ښایي چې د سی پیک سره تړلې په پاکستان قرضه ټوله 3.9 بلیون ډالر ده او دا قرضه د پاکستان ټول قرض لس کې 1% برخه څخه هم کم ده سرنکار بارنټ روبن لیکي زه د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو او د سی پیک منصوبو امریکني نقادانو ته ویل غواړم چې د چین په لین دین کې به کمی زیاتی وی خو امریکا خو هم پاکستان لپاره نیم البدل کې سن ورکوي د ډک او تش لاس مقابله نشي کېدلی سرنکار مایکل کوګلمن په خپل ټوئیټر باندې لیکي د سی پیک ډرامې اتسل وخت ساته د نومبر په شلمه نیټه د پاکستان خارجه وزیر ویل سی پیک پروژې به سمدستي بنیادونو باندې سرته رسوي په دغه ورځ وروسته خارجه پانګو لپاره د نوې نامزد د پاکستان سفیر ویل د سی پیک په اړه ناپویتیا ډیره ده په 28 نومبر د امریکا خصوصي استازي ایلس ویلز ویل سی پیک غټه مسله لري او د نومبر په 28 نیټه د پاکستان لپاره د چین سفیر د ایلس ویل بیان پروپاګاندا وبلله پختون ملت پال مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په خپل ټوئیټر باندې لیکي پاکستان د خپل زړو او نوې ملګرو ترمنځ ګیر دی او ورته ګران شوی چې دوی سره تعلق کې توازن پر ځای کړي د امریکا لخوا د سی پیک باندې تنقید پاکستان او چین دواړه راپارولي دا وو د سوشل میډیا د دې اونۍ لپاره مهم بحثونه
هم دا وو د نورزي پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پرونی په ویب پاڼه www.voadivanews.com هم کتای شئ وزنا زده خبرونه کوربا رحمان بونره اجازه تخلم خپل خیال ساتي
اوریدونکو او لیدونکو په بلوچستان کې د غیر دولتي تنظیم اور فاونډیشن لخوا راغلی تازه رپورت کې ویل شوی دی چې یو کم اویا خزی تیر کال د غیرت په نوم باندې وجل شوی دی او د کورنی تشدد په اړه باندې د دغه رپورت تفصیلات او په دې باندې بیا د سړونکو سره خبرې اترې کړې دي د ډیو رادیو خبريال عبدالحفیظ شیرانی.
په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره شپارس ورځنی کمپین دوام لري. په دې ترڅ کې د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې بیلابیلې غونډې هم روانې دي. شجی او نجونه له تشدد څخه د ژغورنې او دغه ډول دوی په خپلو حقوقو د خبرولو لپاره غیر دولتي موسسې هڅې کوي. د صوبایي اسمبلی غړي ماجیبین شه
د تیرو کلونو په څیر 2019 کال هم د بلوچستان ایالت د شجنو لپاره ښه کال نه و بلل سو. د شزو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر دولتي موسسې اورت فاونډیشن رپورت دی چې د روان کال په یولسو میاشتو کې د شزو پر ضد د بیلابیل ډول تشدد 113 پیښې رپورت شوي دي. د شزو پر ضد د تشدد د پیښو په اکله د کوټې د بیوټمس پوهنتون شجناز د کوونکي وایي په ټولنه کې نرواکي ده ځکه شجې له بیلابیل ډول تشدد سره مخ دي.
زما نوم نړۍ دی، زه دلته بایوټیک ډیپارټمنټ غرام ایم ایس ریسرچ کوم. هر قسم وایلنس سره من باندې مې د خاندان د وجه خپل کور د وجه پریشر وي دغه د وجه د مې او تشدد استکاج په شز باندې شز مخامخ نه سرات لای خپل اظهار نه سکو خپل خواهشات خپل خبره نه څه سوارم زما خواهش دی هانر کلینګ باندې سي کئ دا خلک نن سبا دا هنر هر څوک هر چا خپل عزت یا خپل غوی دا مطلب دی ستې نشانه خالی شز جوړ کئ. حالانکه الکانو کې مردو کې هم دا شی حصہ نه، لیکن یا سی هنر کې نشانه وی موږ په سوسایټي کې همیشه یو شز ای. کما دا خبره بیر وای سچ د ما سردارنګ او د ما سربد وسو نو خلک به خبرې کئ سما فاملی زما د خاندان عزت به ولاړ سي نو نام یو تشدد سي خپل ظلم خپل ځان باندې یو ظلم یو خبر خپل ځان پټوان دام یو شز خپل ځان خپل یو هغه کوي ظلم.
زه مروه د بیوټم یونیورسټي سټوډنټ يم، آی آر ډیپارټمنټ کې زه سبق وایم. اول خبر خدا چې موږ سوسایټي چې دا هغه پټریارکل سوسایټي ده نو چې میل دی هغه ډېر ډومینیټنګ پرسنالټی لري زموږ په سوسایټي کې. نو ګر د پاور او ګر د ډومینانس دی هغه د سړي په لاس کې ورکول شوی دی.
د زده کوونکو په وینا کې په ټولنه کې شزو ته د برابرۍ د علم سیاست او جایداد حق ورکړل سي نو د شجناو پر ضد به تشدد کول کم سي.
نه موږ دا غوړ چې سړی مختولار سي د شزي سره، موږ دا غوړ چې شزه د سړي سره مختولار سي. د تشدد ذمہوار څوک دی؟ ذمہوار زموږ سوسایټي ده، زموږ مایند سیټ دی. کدا چینج سی نو چینجز راتلی سی، که رولز او ریګولیشنز فالو سی، وومنس ته هغه غا رائټ ورکول سی، دا سی لاس کښېدول سی گورنمنٹ کی چې وومنس لپاره هغه غا یو بیسک رائټس دي چې بای تعلیم کی رائټس، ایجوکیشن رائټس، دا غا رائټس تر تکشې دي. نو بیا چې دا سوسایټي چینج کړي سی
ایجوکیشن شز پر مست دی. سیکنډ جائیداد شز ته پکارې جائیداد کې مخبل برخه ملاو سی. اور ترډ دوی ته په سیاست کې سي انرولمنت ملاو سي نو دا هم یو ډیر غټ حق دی شي سیاسيست. نو دا شي سیاسيست دا پکار دي شي خپل کوشش وکړي سایټیم دوی ته پروواید کړي او دوی خپل کوشش وکړي لاس ته کې دا شي.
دا عورت فاونډیشن د ریپورت مطابق په بلوچستان ایالت کې په تیرو یولس میاشتو کې د غیرت پر نامه یو کم ویا شزي وجل سوي، ولس شزو ځان وزنه کړي، څلور اغوا سوي او پر درې شزو تیزاب پاشل سوي او د دې ترڅنګ درې شزي د کور د وګړو لورې ډبول سوي دي. راپور کې په ګوته سوي چې دا یو ځه هغه پیښې دي چې له پولیسو سره ریپورت درسوي او معلومه دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
نو کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري او وړاندې کوو یو ویډیو رپورٹ. د خیبر پښتونخوا پولیسو او التا د مزور کسانو ترمنځ یو ټورنمنت شوه دی او د دې مقصد چې کوم د مزورانو نړیوال ورځ د کوم چې د دسمبر 3 منټه دا په دې موقع باندې د مزورانو د حقوقو په حق باندې آگاهي خورول دي. په دې باندې ویډیو رپورت د ډیوا خبريال شاهین شافریدی را لګل.
کونډه ته بیا کون کې امر خان وینا ده چې زمونږ چا پرچل کې مازوران د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او داسې قسمت دستورو تر مخه هغوی معاشره ته خپل حقونه مخ په وړاندې راوستلو هڅه کوي. امر خان وای دوی غواړي چې معاشره نه یوازې د روان نسلونو مازورې نه بچ وساتي بلکې د مازورې ژوند تیرون کې خلک هم په معاشره کې یو فعال غړی په توګه ومنل شي. په ټوله نړۍ کې 3 دسمبر د مازورانو نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د هغوی حقونه دنیا ته په ډاګه کول دي او د نړیوال صحت ادارې یو سروې رپورت تر مخه د پاکستان 14% خلک مازورې ژوند تیروي. په خیبر پختونخوا کې د ټوله آبادی د شمیره 15% ده. په صوبه کې د ترهګرۍ لوجې مازورانو ورسته د پولو نه متاثر خلکو شمیره تر ټولو ډیره ده.
درمن اوریدونکو اولیدونکو د خبرونه په اخیری برخه کې تاسو بوزو د پاکستان او افغانستان د پولی لورتا په چمن کې د ټرکونو مالکان او کاروباریان وای چې دوی په پوله باندې د پاکستانی کسٹم چارواکو لخوا زورول کیږي خو بیا حکومتي چارواکي دغه تور نه ردوي. په دې باندې د ډیور ډیو خبريال حمید سمسوري او تفصيلي رپورت را لګل.
د چمن سرحد لاله د پاکستان د کراچي بندر څخه د افغان ترانزټ ټریډ زیاته برخه په افغانستان کې داخليږي. خو دغه ترانزټ کلیرینګ کونکي کمپني ایجنټان وایي چې تیر دوه ونی څخه د چمن پر سرحد باندې دوی مخ ته ډیر مشکلات دي چې د چمن پر پوله د چارواکو د بې ځای بندیزونو له امله د ترانزټ ټرالران په شپو شپو د سړک پر غاړه ولال په افغانستان کې داخليدو په انتظار وي. دغه ټرالر ډرایوران وډیو ته هم وویل چې په هر کانټینر کې د افغان تجارانو د کورونو روپو مالونه دي خو دوی دلته پر پوله بند پات دي او څوک نه پښتنه کوي او نه غم خوري.
پر 15 تاریخ اسکاټ را کړی دی دروسه ز پر روډ ولاړم بارې ما شام روینانو به تیم وړیږي چوکیدارې مې ور کړی د 200 روپۍ پر غسر بیره به تیم وړیږي نو موږ د غسر ډیر تنګ ډیر پازاوی.
ما نوم مرز علی خان دا د وزیرستان وسدون کایم او دلته نن شپږم ورځ دا موږ برار اوړې دا قرار ولاړې او کلم کار نه کیږي کښتم ولوي لاړت نشته کله څوي او کله څوي په دې حساب باندې نن موږ بیګاش پاګم اش پدان او روډ ته چرواتلی په دا روډ باندې رش ډیر زیات دی او باز درش د واجب په دا روډ کې تقریبا 2.5 په دمون په دا روډ کې وواتلی
توار په سار غلم تر دانه نه پوري تر دا وسه پوري وروره جان ولاړم په یو شي مسر نه خلاصې چې دا روډ ولې دی جان پر چی شي باندې جان نه پر کومه کیسه شروع مخکې به 2.5 لاري 200 اتیا لاري با وشتل نن سبا وروره جان پر روډ درته ولاړی
کښنران کیم د لک کروڑا کروڑا مالی ګاډیم د کروڑا او د کښتونه را پیسې دي وسرانی اخیستی چې پر کوم ولاړ موږ د دوار خواف زده د غدې سپور د ترانزټ مال دی بایس لږی پازه توسی لږ چس چس سر خلکی جوړي موږ هم دی بچان روزي کې وغه کوو.
خو دلته پر چمن سرحد باندې د پاکستان د ګمرکاتو او چارواکي پیروز خان او ډیوه ته وویل چې د پاکستان د کسٹم لخوا د دغه ترانزټ ټرالران کلیر سوي دي او د دې ته زوري کاغذات هم ورکړل سوي دي چې دوی کوم ذمہاري او هغه دوی پر کړی ده خو اوس خبر نه دی چې څه مسله ده دغه ټرالر پر پوله ولاړ دي. خو ډیوه په دې حق دلته د پاکستان د سرحدي ملیشا ځواکونو د سیمې مشر څخه هم په دې اکله وپوښتل خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه و. یوازې دا وویل چې دوی لخوا هم پر پوله د ترانزټ په مخ کې څه قسمه مزاحمت نشته خو په دې حق د افغانستان د سپین بولدک د ګمرک دریسخه هم پر ګرځنده ټلیفون دي دریس د خپل حسو کې خو هغه جواب نه وایي. دغه خبره د یادونې وړ ده سپروان اونۍ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ورسنۍ ته دا خبره کړې و چې د پاکستان څخه تیرېدونکو افغان ترانزټ د مختص کم مشکلات دي هغه دی پوري لړ کړل سي خو د هغه باوجود د ترانزټ په مخ کې دغه د مشکلات تي سورز د ابلی زیاتېږي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وي چمن.